احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرولو سوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولی دي. دوی وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو د څښلو له امله رامنځته شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د دې ناروغي له امله د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولي هوتک نن له روسي سیال سره لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 8:30 دقیقې پیل شي. احمد ولي هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلي چې تېره ورځ د دواړو لوبغاړو وسونه معلوم شول او سیالۍ ته شیبې شماري. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علماء اسلام دوه سیاستوال او دیني عالمان وشلې دي. د میرالي تانی پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک ته روان ول چې وسلوالو وبشتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا وشلي او ولې وشلي، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې په لټنې پیل کړي دي. د قاری سمی الدین او قاری نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیر 1.5 ته ورسید. په پاکستان کې حکومت سر لننه د پټرول او ډیزل او بای لټس ټیټه کړې دي. دغه هیواد سر اعظم شهباز شریف بیګا خلکو ته په یو تلویزیونی وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بای له کمیدو سره سمه کړې ده. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل او بای 268 روپۍ او د پټرول 230 روپۍ ته ښکته شوې ده. د پاکستان حکومت د میله وروستي ونی رئیس دروانې میاشتر لومړی نیټه پوری څلور ځلې د تیلو بای لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلی وو چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د 6 میلیارد امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو د پوره کولو لپاره اړین وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 43 کلونو په عمر مړه شوه. ډونالډ ټرمپ په خپل رسنیو کې لیکلي دي چې دی ډیر خواشینی دی چې هغو کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې ښه ایسېده د هغې د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړ شوې ده. د 1992 کال کې له ټرمپ سره واده کړی وو، بیا په 1992 کې ترې بیل شو. ایوانا د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالډ، ایوانکا او ایریک مور وه. اوس د رادیو په منځني سپد 12:09 په افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د نجونو د شونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو دی.
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پارون او اسد آباد ترمنځ سیلونو لاندې کړی سړک بیرته پرانیستل شوی. د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې بیا یو اساسي پل چې کلونه مخکې په بمونو الوزول شوی وو رغېدل غواړي. د طالبانو ولسوال وایي
موږ بار بار له خیریه موسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د میدان وردګ د چک اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د بند رغېدل غواړي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې و حتی هغه حالت یې ورسوي.
د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې بیا پولیسکونو لوبډلو د والیبال په سیالۍ کې برخه واخیسته.
د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته سم چې ښه استعدادونه لرو په دې کادرونو څخه استفاده وشي.
تر دې شیبي
د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه
لښ پښمو ټولګو یو پورته دنجونو د شونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حال کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکي وای په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د شونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په تړاو تازه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نورحال فیروز عزیزی پرې راپور کرا کوي.
اسلامي حق ته باید مخته حق راکړل شي. امنا د لوګر ولایت اوسیدونکو او د ولسم ټولګي زده کوونکو ده. د ویل څه باندې 300 ورځې راهیسي هر غړی په دې تمه ده چې د خوانځي د پرانیستو اعلان به وسی.
د لسنی میاشتې د دوی د حکومت اوسې خو دوی هیڅ نه ویل چې موږ ټول مایوسه یو. هیله کوم چې زر تر زره د نجونو خوانځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بیلابیلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو خوندې پرانیزي تعلیم د انجونو حق دی په انوان کمپاینونه پیل شوی دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوی او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یو پر مخړون کې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجونو خوندې پرانیزي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین او پمټ په خواله رسنیو زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د انجونو خوانیز مرکزونه او خوانزي پرانیزي.
بلخوا د قلملار بنسټ چې لکلونو را په دې خوا په افغانستان کې په ځانګړي توګه د انجونو د تعلیم په برخه کې رضاکار فعالیتونه کوي مشر عطاالله ویسا وایي له میاستو میاستو راهیسې په حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول غږ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیری میاستې جوړې شوی دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنه کړه. څه باندې درې سوه ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته انجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومي کړي دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون اسداباد ترمنځ لاره چې سیلونو ویچاړه کړې وه او د موټرو له تګ راتګ یې ستلې وه بیرته د ترافیک په مخ پرانستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسداباد ترمنځ غځېدلې سړک چې د چنګاغ پر 15 نیټه سیلابونو لتیګو او خټو ډک کړي او ویجاړ کړي وو، تیر مازیګر د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چار رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتره سرک متزرر ک منګ د خالد ابن ولید قلی اردونه وسایت راوړل، نو کار دو طرف شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سره کې د غرونو نه چې هم راولېدلې وي، موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لارا د موټر چلوونکو پر مخ پرانستله.
خاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاغ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه وژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمنځ سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندېدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی خلک له طالبانو او همکارو مؤسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی د سیم چې د دوی د سیمې نړیدلی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي. د کلی خلک وایي چې وکاله وړاندې د دوی د سیمې پل د جګړو پر مهال پر بمونه الوسول شوی و. نور په دې راپور کې.
د سیمې د وسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلی پل دیرش کلي د علی آباد پر ښار سربیره د کندوز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدو یې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یو وسیدونکي قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه مرته ډیر مشکل جوړي کده پل جو خراب وي نمور مدام راځو نیمه شپه بدلته ولاړو اکثره ته د وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چاردرې باندې ځو سایه مندیر د ولایت ځو نو دا شخصي ایلابات سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو ډیر به تر نه کار دی
اوس خلک د سین پورې غاړې د کښتوی په وسیله تګ را تک کوي د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب آغا میروایی
سبا مشکلات مواجه استن کی
زموږ خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي اوس د کښتۍ سشتن هم لار نه پر څه خلاص افغاني او له موټر څخه 500 افغاني اخلي او له سین څخه پوری باسي
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د دیرش کلو خلک تګ را تک کوي د دغه ولسوالۍ یو وسیدونکي محب الله په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
افسل شګي پل خراب شوه تخریب شوه دا یې پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي د دې پل تخریبېدو له حمله اوس موږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولي
د علی آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي
دغه پل تقریبا څه زیات وکاله کیږي چې د جنگول اثر تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت گریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د سیمې د وسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلی پل یو نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو 1 کال وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی خلک له طالبانو غواړي چې د دوی هغه پل بیرته ورغوی چې وکاله مخکې په 14 کې الوسبل شوی وو بل ورته د میدان ورتک د چکو سیدونکو وای کلونه کیږي چې دغه ولسوالۍ د بند له برښنا څخه محروم دي دوی له طالبان غواړي چې د بندر غولو لپاره لاس په کار شي نور په دې راپور کې
د میدان ورده ګولایت په چکو ولسوالۍ کې د برښنا بند شاوخوا 15 کال وړاندې جوړ شوی دی دغه بند 3 دربینونه لري او هر دربین یې له دې وړاندې 400 میگاواټ برښنا تولیدوي خوس محل په بشپړ توګه غیر فعال دی د غولایت وسیدونکو وای دولت د یاد بند بیا رغول لپاره ګامونه پورته کړي څو دی یو ځل بیا له برښنا برخه منسي سمیولا د چاکو لسوالی د علی احمد خیلو د کلی وسیدونکو دی ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د برښنا نشتون لګونو ستونزو سره مخامخ کړي دي
و جوړ شي باندې جوړ شي د بابریکا جوړ شي موږ د ډیرو ستونزو سره مخ شي د بارکونم جوړ شي دا خارګ دي چې اوس د لیکان د تیلو په اړه نه لري چې لیکان ته تیلو
دغه ولایت یو بل وسیدونکو شمس الحق حیران وای په هیڅ چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي خوای یوازې د دومره ورغوي چې چکو لسوالی او شاوخوا نور ولسوالی ته برښنا ورکړي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیر لوړه سطحه په لومړی یو کې چې دغه بند په کوم حالت کې او حتی هغه حالت یې ورسوي کله کابل ښار ته هم برښنا نه انتقالوي حد اقل د دغه چکو لسوالی او د دې شاوخوا ورسیر مو ولسوالی ته باید دغه برښنا بند څخه برښنا
د یاد بند وسایل زړه سوي او د فعالیت څخه لیدلی که څه هم دغه بند ته دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دربینونه راوړل سوي و خو لا هم غیر فعال پراته دي د دغه بند امیر مولوی عبدالله خادم هم منی چې دغه بند له فعالیت څخه لیدلی خو وایي چې د یاد بند د لوی ستونزه دغه بند د دروازو نشټوالی او د غراز د یاد بند د کاسې د کوالی دي
اوس هم د اوبېبرک وزیر صاحب غلا او وعده کړی دی منطقه کې او ان شاء الله تاسو ښکار نه ده شوی او جریان نه لري د سقوط پاتې ده و د در خو نه ډیر شي ودی موږ سره خو په لاره کار نه ده شیر او انتظار یې کوي ان شاء الله
د میدان وردګ د چکول سولی د برښنا د بند عامر وای چې ژمنه ورسره شوی ده چې بند برغول کیږي د سیمې خلک وای چې لشتر لشه دومره د جوړ شي چې د سیمې خلکو ته برښنا ورکړي
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.9
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ
د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له خپل روسي سیال سره لوب لري. دا لوب د افغانستان په وخت د ماشام خواته پیلېږي. جزئیات په دې راپور کې.
تیر ورځ د دې سیالۍ لپاره د دواړو سیالانو وزنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت 2:30 دقیقه به دا سیالۍ پیلېږي. دا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد ولی هوتک لومړنۍ نړیواله سیالۍ ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې راڅرګندېږي. احمد ولی هوتک په روسي کې لومیشتو افغانانو غوښتي چې د هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالۍ له نږدې وګوري. نوموړي پر خپل فیسبوک په خپور شوي غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپله کړي.
ما خپل زحمتونه بسلې دي نو خدای بریا دستر بریا د افغانستان نصیب کړي نو زه ان شاء الله په نهایت کوشش کوم چې دالو به وګټم او لو به د افغانستان شي.
خغلی هوتک ویلی چې دغه سیالي د زین روسی ټلویزیونی چینلونو او دغه شان د نوموړي له فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمیر مینوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري. د کابل دوه اوسیدونکو محمد عباس او خان زمان ازادي رادیو ته وویل
کچان سمدار چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسی سیال پر وړاندې سیالي لري. مونږ هیله مند یو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالي کې بریا خپل کړي او د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالي یو سبب وګرځي.
احمد ولی هوتک زمونږ وطن دی. نن شپه چې کوم لوب لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي.
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې لدی مخکې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپل کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران چارواکي وایي روسي ټواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د توغندیو سختې ډزې کړې دي. بلخو د اوکران په جنوب لویدیځ کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې ده یو شمېر کسان نامعلوم دي خو د شخورنې هڅې روانې دي. د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لوی اقتصادي هیوادونو مالی مشان نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکراین بحث کوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین په جنوب لویدیځ کې چې پر یو ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل شوي د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالیه رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې سره جرګه کیږي. کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده. د اوکراین د استراري خدماتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزی برخه په توغندیو لګیدلې دي. دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نشه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګیدلی. خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړی کرښه بدل کړي. دغه جګړه تر ډیره د اوکراین ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلو بلتون غوښتونکو په کې له 2014 د کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړې دي. بلخو د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لښته لږه د زینو هغو نه ډیر شو کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکراین په مرکزی شارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګیدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نسته. د میزایلو په دغه حمله کې په لزګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د دې ترڅنګ اوکراینی چارواکي وایي د جګړې لومړی کرښې 200 کیلومتر لري پر یو شارګوټي په پرونی حمله کې د درویو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکراین کې د جنگي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه سوي. د اوکراین د استراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان سوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو اساجر ډوپمن سنې سپد دولس شپژنوی پټول افغانستان کې اوري. د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان زرګونه کډوالي کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدو چارو اداري مسولان وای دغه کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې په مرسته بیرته تر خپل سیمو رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له افغانستانه بهر ووسي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نقدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپل سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیوا ته راغلی. نوموړی وایي هیوا ته په ستنېدو خوښتي.
15 کال خو کیږي زه دوریا وسم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشاله یم وروره د خپل وطن خو ان شاء الله زموږ ته به خیر وي. ډېر خوشاله یم وروره خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو د خپل سره ژوند دی خدای دې بس خیر کړي او ماجد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کړم وروره. ډېر په تکلیف ډېر غزامت یې دا ژوند مس خوشتنه موږ د سنور ان شاء الله امنیت راوړي او د ماجرونو ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي وروره د خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي وي او شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
ولید رحمان د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه آباد چې د ماجرتوب څخه ورسته 15-13 کال سم آباد به تر راوښتم خپل وطن پښتنه دالرم چې بس د ټول مسلمان چې دي د امیرین چې دي د ټول مسلمان سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه یو سبب پای.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدونکو یم د شل کاله هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کو ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای په تیر 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للارې هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورونی سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپل سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14000 کورنۍ به ان شاء الله العزيز دلته وصف سوي بغیر صف خوم راغلي دي خو صف سوي چې دلته زموږ سره د مهاجرین د ریاست او د یو ایم سره کم صف سوي دي تقریبا 14000 دي او رزنی ډول د دیش ته ونی سي دراویا پرې حتی دا سوي دي چې دوا بیا او څلور 15 ته هم رسیدلي دي دیش چلويش 15 پته داسې
کته هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هر ورځ ل دې سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هوا ترাজি خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزي.
هر تصویر کې زر خبرې ستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېز سیالي د سیمې د یو مشر په نوښتر سره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسکونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. د سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتره واټن د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اخترېز سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنځ شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شور سره به یې چکچکی وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک مرکزی کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دی وروي. دغه سیاله چې په لار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه د خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو باید د کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرې په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک یو. په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره د غلوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 فدراسیونونو 24 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوي چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص ته لوري پر لار اچول سوی وه. هڅه مو وکړه چې دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تجارت چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړې کلی محمد عامر تیږه وسوروله.
دا سجل ټوپ روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت لړګره به دا هم واوري چې افغان کرکټ بورډ د شپږیز لیگ اتم پړاو لوبې پیلوي. خو اوس دم غړي د سجل ډو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه در سره شریکو.
زه ازادي ډو ته د میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې دی بخیل ور شوې دي د اوس وخت کې د سونتو په بخه کې ډیزل ګیس دا شو نور به خیز زیات ور شوی دی. اسلامي مراد نه مو وختونه د چې باید د ریټونه وکړ ټیک دی کور چې ته موږ پر چوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دي کې پر چوین دی شوی دی باید د پر چوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیز د پیسې فرکیږي. باید ګمرک هم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څو پیسې نشته ورسره.
زاب السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجره څخه بیا در شاول په دا سړک سړي دا ډیر زیات سر خراب دي. زمانه لوړ پوه چلوک سدا اوشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې مرسته مریضان سره یې مشتر شاره پرې جر ته ځل لاسرسي نو سکواله
دا د مرستو د توزیع مو د ورغان بل ورغان په لاس دی بل مللي ورغان په لاس ور کړی وای یا مړي بل چا په لاس ور کړی وای دا مرسته تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي. دا طالبان او دا شی وجه طبقه د چې عسکري تر وسوال وژي دی وسوال تر عسكر وژي دی وسوالیه تر وسوال وژي دی.
د اسجد رادو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونی مو اوریدلې د دوی را رسیدلې پیغامونه وو. په روانه خبرونه کې تر څلورنی مو بجو ورسته د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پوشاخ ګن نور پیغامونه خبرو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 24 201.
د واتس اپ د شمیره تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو تل کې څنګه چې مو په دې اعلان کې واوریدل پیغام مشتسب کړئ. خو هغه پیغام زموږ لپاره بهتر دی او غوره دی چې هغه په لنډو وي ورلمخه مو فکر پې کړی وي چې کومه خبره کوي. د پیغام ثبتولو په وخت که چیرته تاسو په خپل خبره باندې چورت وای پیغام مو وژدي شي چې هغه بیا بیرته زموږ لپاره چې بیرته خبرونه کې ځای پر ځای کوي سخت دی. او دعا او سلام هم همیشه دعا او سلام دی وی خو دعا او سلام ته ضرورت نشته. ورله ور خپل موضوع ته راشي خپل نوم وایست جنیا وریدونکو خپل نوم د پیغام په پیل کې نه وای چې بیا هغه هم موږ نه پیژو چې تاسو څوک یاستئ، له کومې سیمې خبرې کوئ، له کوم ولایت خبرې کوئ. که په لنډو په دې ډول باندې تاسو پیغام راته ثبت کړئ چې زما نوم دا دی، زه له دغه ولسوالۍ یا له دې ولایت خبرې کوم او دغه موضوع غواړم، نو هم به موږ ته کار اسانه شي، هم به تاسو ته اسانه شي، او هم به نور اوریدونکي ستاسو په پیغام بهتره پوه شي. خبرونه د غزنی روغتیا چارواکي وایي دغه ولایت په ګیري ولسوالۍ کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو د څښلو عمله خپره شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د دې ناروغۍ له امله د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. د آزادو مبارزې مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له خپل روسي سیال سره لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 8:30 پیل شي. احمد ولی هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې تېره ورځ د دواړو لوبغاړو وسلونه معلوم شول او سیالۍ ته شیبې شماري. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالی کې د جماعت العلماء اسلام دوه سیاستوال او دینی عالمان وشلې دي. د میرالی تانی پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له مسکی څخه یې دک تروان ول چې وسلوالو ووشتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا وشلې او ولې وشلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه. ډونالد ټرمپ خو له رسنیو کې لیکلي دي چې دای ډیر خوشی نه دی چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې شي سیده د هغه د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکلي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک کې په خپل کور کې مړه شوې ده. د په 1900 کال کې ټرمپ سره واده کړی وو، بیا په 1920 کال کې ترې بیل شو. ایوانا د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالد ایوان کا ویرک مور وه. وړاندې د ازادیا وبریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي ګڼ پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو د کرکټ لوبو ته مخه کړو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری نیسي او تیاری روان کړی دی او تقریبا څلور ورځې وروسته به دا سیالي په کابل کې پیل شي. د کرکټ بورډ بیان فریدو تک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه اخلي او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوانان لوبي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستر سیالي کته هم تیر کال تر سره نشوي، خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به با کابل کرکټ لوبغالي کې د غلوب تر سره شي او د تماشاکونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوې ده. هیله ده چې هوادوال راشي او د دې نه د لوبي وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالو ته ورزیاتې شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مسینه کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدې. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېره په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13 په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15 دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو په رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې و.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او تیر اختر مو هم په خوښۍ سره تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خبره شوې ده. موږ په دې اړه له متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو، خو په سر کې ستاسو پیغامونه اورو.
زندر الحکیم حکیمی د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه سره پاړی کېم. سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. دا کوم ورونه چې ډیر ناری وي دغه وي مشپلان نه لرو، شان نه لرو، دان نه لرو. هاده ټول افغانستان ټول ملک دغه رقم د سړیا سره مخ دی. بل دوی دي الله هر بل عزت او دربار ته لاسونه ونیسي، ان شاء الله الرحمن پر روزګار به خواستونه قبول کړي. الله دې دوه نظر وکړي لکه څنګه چې د بندگان ته کوي خامخا پر روزګار عالم د سوالونو حل کړي. نو بندگان ټول افغانستان د سړیا او د اقتصادي چارو زیپی سره مخ دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیک محمد دے وردگنا دے وردگ ولاتی جغت السلین تاثر پڑھ کے آزاد ریڈیو ٹھو لو قدر من کر کے ان کو تسلم کی پھر وڑن کو ملا دا جڑ بوئے ہم قدم کے دا مسئول چار وقت خا دا افغانستان دا اسلامی عمارت چار وقت خا ہل رچے دے عرصے کے عزمک پولیس والے کے بے حد زیادہ وچکالی راغلی دا خلق د چخلو دی او بوت لنشوالی سره مخامخ دی. نو په دې مسئله کې د افغانستان د اسلامی امارت له هغو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه اوبو برابرولو کې د ولسونو ته د چخلو دی اوبو زمینه برابره کړي، د پاکو اوبو، او د هیله لرو چې اړوند چارواکي په دې کې زموږ غږ واوري، او تاسو نه هیله لرو چې زموږ دا پیغام د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي تر څو په اړه یې جدي او بیړنی اقدام وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوو. زه له پکتیکا آیت الله خبرې درته کوم. موږ طالبانو له مسیرانو دا غوښتنه ده چې د پاسپورټو مشکلات موږ ته حل کړي. اصلور پنځه میاشتې کېږي ولایتو کې پاسپورټونه بند کړي دي. نو موږ یو ورس دفترونه بندې مختمر نه ساتي بیرته راسو. نو دا پاسپورټونه مشکلات تل کې ځکه ډېر وخت کېږي که دغسې نو خلک مظاهره وکړي. هلته د ایران لارې هم سرسختې دي، قاچاق لارې هم سرسخت کړي، طالبان یې نه پرېږدي. ممبئی بل زره کرایه لګېدله او سلوي خو زره رسېدله. د افغانستان په خاوره کې هم قاچاق تېرېږي. نو خدای دې وکړي دا پاسپورټونه خلاص کړي او خلک په راحته ولاړ شي او بل ملک ته ویزه ولګوي. نو اتی ولا کړ دې پیس پاسپورټونه نسته کچې چې دا سره په دنیا سکي دی ولایتو کې بند کړی دی. موږ تر باندې سره واکو دا وختونه د مشکلات حل کو ته آسان کې بس خوشاله اوس.
احترامات. سلامونه. احترامات قبول کړي. زه جبین صافی د ننګرهار د بیسودو د اتمې ناحیې د وچ تنګي څخه خبرې کوم. منګه د لسکل کېږي د پاکستان نو وافشي ماجری په وچ تنګي کې موږ جون کوو. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، تکلیفونه دي، اوبه نشته دی، دلته خلک بیروزګار دي، کارونه نشته دی. نو دلته ډېر سخت مشکل دی. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې زمونږ دې وچ تنګي ته دې لږ پام وکړي. هم د اوبو مشکل دی، هم د رزق مشکل دی. دلته داسې خلک شته دی چې یو بسکټ یو مړۍ ډوډۍ پسې د لس روپو سوال کوي. یو بسکټ اهلي په هغې باندې خپل ژوند تېروي. دې طرف ته نه موسسي راځي، نه کومکونه راځي. موږ په دې وچ تنګي کې پراته یي. لازمون غم دې وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو فم دا هیله دې زما پیغام سره خبر کې. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ګیزاب ولسوالۍ څخه تر کندهار پورې دغه لاره ټوله خامه ده. تقریبا کرایه وچ 2200 کلدار کرایه ده. اوس خپل ما ورکړ استاد ته 2200 کرایه ده. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده زموږ لاره را جوړه کې. نه موږ ته پتې نه ځان کې خلکو خدمت وکړي نظام، او نه هم امارت عمارت سم داخله دي چې زموږ ولسوالۍ خلکو ډېرې قرباني وکړي دي. نو دا لارې باید راته جوړه کړي. په 2000 کلدار باندې خلک د هرات څخه برابر کلای سي کندوز ته برتر کلای سي هراته موږ یواز د کندار څخه تر مردل سوالي پوری سلور زره 200 کندار کې راو کو نو علم د چې امارات موږ غشتن ته مثبت جواب وای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدل مند خبر ممل محمد تنحالی مرد اسلامی امارات مشرطب شیخ الحجیس و تبصر الحاج حیبۃ اللہ خن ادا صاحب دا غشتن دش د شوز بکتبونه بچ پرانیست اغه غشتن دش نیوال او د افغانستان د خری د خلکو ټول د غوا غشتن سال د شوز مکاتب چې د بس بچ پرانیست سی مردا نظر دی چې دا مکتبونه چې د اثمن خامه خا پرانیست سی دغه بجې سات د افغانستان نیم نه پوس چې دی اغه شز ته دی نیونه پښې د علم او تعلیم افاتې ډېر نه په یو خلاص د پیغام د نشولو په هله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بشیر احمد یم د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه د سره آنلاین یم. ورور مارز موږ راغلی تر مسؤلینو پورې ورسېږي. دلته د تیل بیخي زیات ډېر ګران دی. ډیزل اوس په 310 په 320 افغانۍ کلداری دی. دا باید مسؤلین دا باید کښته کې داسې گزاره نه کېږي. کدار کم گزاره روانې راتلونکي کال ته هیڅوک هم کښ نه شي کرالی. وسلام با احترام هلمند ولایت نوا ولسوالۍ.
په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ ووسی. عبدالواحد مدقیق هم له لوګر ولایت څخه. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او همداراز د خوراکي توکو بیې ورځ په ورځ نورې هم په لوړېدو دي، نو موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د احتکار مخنیوی وکړي، ځکه د خلکو اقتصاد مضعیف او دوی نشي کولی چې خوراکي توکي په لوړو بیو واخلي. او همداراز له اسلامي امارت څخه غواړو چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
بله، السلام علیکم. علي مم د ننګرهار ولایت شینوار څخه تاسو ته غږیز پیغام فرېږدمه. وروره، زموږ په وطن کې خو بېروزګاري او ډېره زیاته شوې، پاکر او غریبي او بېوزلي ډېره حد نه زیاته شوې ده. خلک د یو روزي پیدا کولو مرته ډېر ګران دي. خلک ډېر پاکر او غربت سره مخ دي. او هغه پسونه چې نور کلونو کې به 5000 افغانۍ کېده، سیوا اوس بېخي تر 10000 افغانونه هم اوچت خرڅېږي.
نورستان ولایت وامه ولسوالۍ نه وحدت پال نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې دغه اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، د سرطان یعنی 15 تاریخ ده. زه دغه د مرکز پارون نه د نورستان وامه ولسوالۍ ته پلاروم او ډیر شدید باران په وجه باندې دلته سیلابونه راوتلي دي او سړکونه ډیر زیات تخریب کړي دي او خلک چې دي په خپل لاس په کار دي دغه سړکونو جوړولو لپاره خلک په خپل لاس په کار شوي دي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کم سیلابونه چې راوتلي دي دغه سړکونو په برخه کې تر اوسه پورې د فواید عامه یا ټولګټو چارو وزارت او ریاست په نورستان کې کار نه دی کړی ده او خلک ډیر زیات کړاوونو سره مخامخ دي. یعنی په هر کیلومتر کې سیلابونه راوتلي دي او د غرونو څخه غټ غټ کاڼي هم را خویدلي دي او اوس هم سړکونو وضعیت ډیر خراب دي. خلک په ډیر مشکلاتونو سره تګ او راتګ کوي. اوس هم دغه باران په شدت سره جریان لري او سړکونه ډیر زیات خراب کړي دي. زمونږ د امارت اسلامي مسؤلینو څخه، خصوصا د ټولګټو چارو وزارت څخه، دا غوښتنه ده چې باید په نورستان کې دغه سړکونه چې دغه د سیلابونو په وجه خراب شوي دي، باید دغه سړک بیرته جوړ شي او ترمیم شي. مننه.
السلام علیکم. زه رحمن الله د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه په تماس کې یم. پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ کې اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د هلمند پر د مسؤلینو باندې غږ کوم چې دغه د کجکي اوبه دي را تیری کړي د مرجد خوا ته په نور ولسوالۍ کې، اوس په نارسراج او ندالي او نوی ولسوالۍ کې ډیر دي اوبه، مګر په مرجد کې څاکو بنسته د چشنګ اوبه نه پیدا کیږي چې خلک یې وچشي. کښتونه پاک وچ شو، نو دا هلمند مسلمان سمور دا وشتنه کو چې دی خواته دی وبره تیر کی دا وبدي په کنټرول کې ورو سوالی ته دی په کنټرول کې وبور کوس.
سلامونه نه کې هله خې پر زین دا دو کې چروغ او جوړ به وای ګول ولی وطن یار یم مړکم د پکتیا ولایت اریوب ځاځین نه نیولې دا چې پاکستان ولسمشر وایلی چې دې نه پس په دزغال په ډالرو په ځای په کالدارو باندې اخلي نو دا د افغانې په بازار باندې ډېر بد رول غورځوي. افغانې خپل ارزښت د لاسه ورکوي کشیرې ډالر په مقابل کې کالدار په بازار ته وړاندې شي او دا به افغانستان کې نور هم بازارونه خراب کړي او قیمتي به رامنځته کړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده چې دغه مقابل کې خپله وینا وړاندې کړي تر څو هغه چې د کالدار خپل ارزښت زیات نه کړي او افغانې خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي. نو دغه مې پیغام خدای ده وکړي چې کالدار هم نور په افغانستان کې چوره بنده کړي او دغه په ځای خپل افغانې وکړوي تر څو خپل افغانۍ ارزښت زیات شي. دا مو ملي هویت دی. باید کالدار په ځای افغانۍ وکړول شي, ډالر په ځای باید هم افغانۍ ته ارزښت ورکړي شي تر څو افغانۍ ارزښت نور هم پورته شي. دا چې قیمتي نن سبا زیاته شوې ده, دې خطر نه زیاته شوې ده. نو هیله ده زما پیغام نشر کړي. نور مو په خدای سپارم.
سلام علیکم, زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ګری له سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا, یو رقم مریضي راغلې ده. نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي او مریضي نور هم پسې ډېریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده, یو غرني سیمه ده. دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر مبارکی ورته. ما دا پیغام نشر کی چې طالب نورونه ته زما دا پیغام دی, دا درخواست دی ورته چې خونځي پرانستی د جنکی پر مخ او یا د حلوکان پر مخ ټول خونځي د پرانستی تدابیر دی ورته ونیسي. ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او سفر وجه افغانستان. سلام علیکم.
دا ازادۍ د دغه پیغام را نیکولو سره ډېره تشکر ادا کوم. زکریا عبدالرحیم د کندهار سره. ولولو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې, دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوا کې ایستلې ده. اول زه شهیدان لرم, که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعا علیهته. تر هغه سربېره قاضي د لوړ میوند شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي, پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. دا خدای وایي که د خدای رسول وایي. سره د دې حدیث جسه الشاهد علی المدعی والیمین علی من انکر. او زما مدعی علیه وایي ما ورکړي دي, زه شهیدان لرم. قاضي نه ورته وویل چې واسه شهیدان راوله. او دغه شکایت ما کندهار د شکایت کمیسیون ته وړی دی, وزارت عدلیه ته مې وړی دی, قومندانۍ ته مې وړی دی, مراتیه ته مې یووړی. هغه وایي نقض راوړه. زه د څه شي نقض راوړم؟ تاسو فکر وکړئ, دا خلک تاسو په شر سره اخته کوئ, کې سره خلاصوئ. تاسو ته دغه محاکمو ته ورسئ, دا څه حال دی؟ خلک وبدی ته سره ودرېدل. اول زم محاکمې ته بالا مراجعه نه کوم چې د دغه بدمرغۍ سره زه او نور مسلمانان خلاصو. د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړو چارواکو ورسوي. ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید.
اوریدونکو, دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
تاسو به حتما په خبرونو کې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خبره شوې ده. دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او د غراز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډېره خبره شوې. دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده, د درملنې لارې چارې څه دي, په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانګزی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی سره مرکه کړي.
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده، یو ډول نکروبی ناروغي ده، او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاتې، سیلابونه زیاتې، بارانونه ورښت زیاتې په هغه کې رامنځته کیږي، او اکثره عامل چې کوم د ناپاکو خوړو او بول لري لیو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اصالاتو کې ویني نه.
ښاغلی ډاکټر، نو کوم حالت کې بیا انسان مریض که چې لیلمند خوراپورونه راغلي چې اتلس کسان مړ شوي، یعنی دا په کوم درجه کې د دغه کولرا اوس؟
په هغو حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي، نس ناسته زیات او مریض ډېر زیاتې سالاتو کې، او په نتیجه کې وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي، او مریض سره عاجل کومک ونه شي، نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي، خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
همدا اوس به هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغې سیمه کې، څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک وکړي چې وخیم حالت لاړ نه شي؟
لټول نه مهمه خبره خو ماول دي مرز نه چې د خیل لپاره باید پاکي اوبه استفاده کړي. پاک اوبه کې فلټر اوبه یا تصفیه اوبه کې هغه ته څوک لاسرسی ونه لري، حد اقل جوش شوی اوبه، او که جوش شوی اوبه نه لري حد اقل د دش ساګان اوبه باید استفاده کړي چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر په ځایونو څخه لري. او دویمه خبره، کوم میوه یا سبزیجات چې استفاده کړي نو هغه باید پاکي، او میوه باید پوټکی است کړي. او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې چې اکثر کسان دي، اکثریت به په دې میکروب باندې اخته وي، نو هغه باید تشناب حد اقل 30 متره یا 40 متره دي او به د منابعو نه لري فاصله کې وکړي. او کله چې څوک په دې مریضي باندې اخته شي، نو ښه خبره دا ده چې هغه مایات زر تر زره باید جبران شي، او هغه یو قسم خاص پودر خرڅیږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان هلته موجود دي، هغه څلور لیټر اوبو ته چول کی بیا مریض ته ورکول کیږي. او که یو ته هم څوک لاسرسی ونه لري، نو حد اقل په کور کې د ناروغ د کوم روغ پیوازان شي، حد اقل څلور کاچوغې برد، نیمه کاچوغې مالګې سره په یو لیټر جوش یا سړې شوي اوبو کې واچي، او مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسیږي. د مریض سره ډېر زیات کومک.
ښاغلی ډاکټر، یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي، فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنشي، او په خپله کور کې باید څه وکړي؟ د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نه شي که څنګه حساب؟
بالکل، په ټول انتانی مرضونو کې، مکروبي مرضونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي، نه قرنطین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د قرنطین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلې، د مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ، هغه د اوبو د منابعو نه باید لري، او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې، هغه باید حفظ الصحه ډېره قوي مراعات کړي. او مریض سره په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړی شي، او د مریض حد اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزي، یا په اوبو باندې د حد اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي، او د مریض له لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي. او مریض که چېرته تشناب ته ځي، د هغه مطبول یا استفراغات حد اقل د اوبو د منابعو نه باید په 30 متره فاصله کې دفتن. د هغه سیمې خلکو ته د ماده توصیه ده چې حد اقل دا چون مطفول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا دی مرض لطول د انتقال غټه منبع ده، نو دې لپاره باید یو یو نیم متر اغل ته ساګانی وېستل چې یو نیم متر په اندازه، او د اوبو د منابعو نه باید 30 متر فاصله ولري، او د هغو لپاره د پتن د موقتي تشناب حیث باید استفاده وکړی شي.
مننه ښاغلی ډاکټر. آخر کې دغه اختر تیر شو، قربانۍ هم خلکو وکړلې، ممکن ډېرو ځایونو کې غوښې پخوي د خوري به، د اوس لپاره باید څه وکړي؟ دغه مریضانو ته د غوښې د خوراک توصیه کوي که څنګه، یا لري وساتي ځان له دغسې قوي خوراکونو نه؟
بالکل، چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کیږي، د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي، هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه، مقوي خوراکونه نه شي جذبولی، باید مایع خوراکونه، یخنی شوي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره شوي یعنی مخام یا قوي خوراکونه، پروټیني خوراکونه، مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه لیغو څخه باید اجتناب وکړي، مایع خوراکونه باید واخلي، مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید ونه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.